دوی په جشوې د ازادي راډیو د دې سات خبرونه د ژوند رنگونه پروګرام ته ځانګړي شوې ده. خو مخکې تر دې چې زما همکار دا پروګرام وړاندې کړي، زه احمد شیبر او خبرونه او سلامونه. د ایران یو چارواکي ویلي دی چې د دوی په هیواد کې تر 5 میلیونه ډیر افغان کډوال ژوند کوي چې د دې سترې شمېرې مدیریت نړیوالې پاملرنې او ملاتړ ته ضرورت لري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان دا خبره د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش سره د ټلیفوني مکالمې پر مهال وکړه. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې راغلی دی چې ښاغلی ګوتیرش د دې خبرو پر مهال ټینګار کړی دی چې نړیواله ټولنه دي د افغان کډوالو په برخه کې د ایران ملاتړ وکړي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان کډوال په ایران کې له بد چلند شکایت کوي. یو شمېر افغانانو ازادي راډیو ته په روسیو کې وویل چې د ایران د کډوالو د تګلارې له مخې دوی بانکي کارتونه نشي ترلاسه کولی، چې په دې ډول د موبایل ټلیفونونه نشي اخیستلی، په میترو کې سفر نشي کولی او حتی د وچې ډوډۍ له اخیستلو محرومه شوي دي. د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړی استازی یو سفیر کاظمی قومی وای که چیرته اوبه وي او طالبان د ایران حق نه ورکوي، نو تهران دا حق لري چې د خپل ملت ته دفاع لپاره لاس په کار شي. د ایران د اسنا اژانس راپور له مخې شاخلي قومی ویلی دی چې طالبان باید د 1415 کال د تړون له مخې ایران ته د اوبو حق ورکړي. طالبان ویلی دی چې د 1415 کال تړون ته ژمن دي، خو د وچکالیو له امله د اوبو کچه ټیټه شوې ده. په کابل کې د ایران سفیر وویل طالبان پوهیږي چې په خپل هیواد کې د یو باثباته او پیاوړي حکومت لپاره دوی دې ته اړتیا لري چې له خپلو ټولو ګاونډیانو سره ښه اړیکې ولري. ښاغلي قومي زیاته کړه که اوبه وي، طالبان باید دا ستونزه د یوې میاشتې په ترڅ کې حل کړي او د ایران حق ورکړي. د سپین ماڼۍ د سرچینو په وینا د امریکا ولسمشر جو بایدن د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادو مشرانو ته وویل چې واشنگتن چمتو شوی دی چې له خپلو متحدانو سره پر دې کار وکړي چې اوکراینی پیلوټان د F-16 جنګي الوتکو لپاره وروزي. په ورته وخت کې د وسترو صنعتي هیوادو د جاپان هیروشیما کې د خپل غونډې په ترڅ کې د اوکراین د اشغال په خاطر پر روسیې د نویو بندیزونو د لګیدو اعلان وکړ. یو شمېر لویدیځو آژانسونو خبر ورکړی دی چې د F-16 الوتکو د روزنې چارې به په راتلونکو څو اونیو کې په اروپا کې پیل شي. روسي ځواکونو د هوا له لارې تېره شپه په اوکراین کې د پلازمېنې کیف په شمول یو شمېر سیمې په نښه کړې. بل لور ته د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي جاپان ته تللی چې د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادو په سرمشریزه کې برخه واخلي. په کیف کې د پوځي ادارې مشر سیری پوپکو په ټلګرام کې لیکلی دي چې تېره شپه تېري کوونکو یو ځل بیا په ډرون الوتکو پراخ بریدونه کړي او په هوا کې ټول کشف شوي اهداف زموږ د هوایي مدافع له لورې له منځه وړل شوي دي. پوځي چارواکي وایي چې تېره شپه یې په کیف کې 13 ډرون ویشتلي او غورځولي دي. پر اوکراین د 2002 کال په فبروري کې د روسیې د برید له پیله تر اوسه د لومړي ځل لپاره د امریکا متحده ایالاتونو له یوه روسي څخه بندیزونه لري کړل. د امریکا خزانه وزارت پرون وویل د ستر روسي شتمن اناتولی کاراچینسکي نوم چې د EBS ټکنالوژي بنسټګر دی د بندیزونو له لسته لري شو. په دې برخه کې نور توضیحات نه دي ورکړل شوي. پر کاراچینسکي د 2002 کال په اپریل کې بندیز لګیدلی و.
د ژوند رنگونه. درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ژوند رنگونو پروگرام ته مو زه اسمت ساربان هرکلی کوم. د خبرونه د شفیق یار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او نن په حیواني ناروغي خبرې کوو چې انسان ته سرایت کوي. دا ناروغي زونوزیس نومیشي چې لومړی پلا په 1878 میلادي کال کشف شوه. د روغتیا د نړیوال سازمان یا WHO متخصصانو په 1950 کې اعلان وکړ چې دا ناروغي د فقاریه حیواناتو یا هغه حیواناتو چې د ملا تیر لري او انسانانو ترمنځ یو بل ته سرایت کوي. زینوزیس یو ناروغي نه ده، بلکې تر 250 ډیری زینوزیس ناروغي شته چې د انسان او حیوان مشترک دي، یعنی یو بل ته انتقالولی شي. دا چې دا ناروغي په افغانستان کې څومره عامه ده، څومره خطرناک ده، د مخنیوي لپاره باید څه وکړو، درملنه څنګه کېدای شي، نشي څه دي، په دې باب له خپلو درنو میلمنو سره په دې خبرونه کې خبرې کوو. زموږ میلمانه دي د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژۍ د ملي پوهنتون استاد پوهنمل محمد نعیم عزیزی او همدارس د خوست شیخ زاید پوهنځي پوهنتون د کرنې پوهنځي د حیواني او ویترنری استاد پوهنمل اجمل خوستی دواړو میلمنو ته هرکلی وایم. او لومړی پوهنمل عزیزی صاحب، مخکې تر دې چې د دې ناروغۍ په درملنې او د مخنی په لارو چارو خبرې وکړو، زموږ اوریدونکو ته دا ناروغي یو څه توضیح کوي، تشریح کوي چې نښې څنګه دي او څنګه به پوهیږو چې دا ناروغي په حیوان کې یا انسان کې شته.
بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم و رحمت الله وبرکاتو. ښاغلی کاروان ته، تاسو ته، تاسو تخنیکي همکارانو، همدارنګه ټولو قدرمنو هیوادوالو ته زما غږ اوري، ډېر مننه. د فختن یاد لکه تاسو چې په مقدمه کې اشاره ورته وکړه، دا ناروغیو پکله یو فکر موجود دی چې زونوزس یوه دیوه ناروغي ده. نو لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، زونوزس تقریبا په سلګونو ناروغۍ دي. همدغسې چې مخکې اشاره وشوه، دغه ناروغۍ ډېرې مخکې نه موجوده وي، خو د ساینس ټکنالوژۍ په پرمختګ سره د دې ناروغۍ عوامل وپېژندل شول او په دې اکله باندې لا زیات معلومات حاصل شول. اصل کې د روغتیا نړیوال سازمان د ناروغۍ په یو تعریف ورکړی، او همدا تعریف تقریبا ډېر جامع تعریف دی. دوی وایي چې نوموړی ناروغۍ د فقاریه حیواناتو پر منځ کې او د انسان په شمول د انتقال قابلیت لري. ادب دلته دا دی چې دلته د طبیعي انتقال قابلیت لري، یعنی یو ډول انتقال د ناروغۍ لرو چې په لابراتواري ازمایښتي ډول باندې د ناروغۍ انتقال و د تحقیقاتو په ارتباط باندې، ولیکن دلته باریکي په دې کې ده چې نوموړې ناروغۍ په طبیعي ډول د انسانانو څخه حیواناتو ته انتقالېږي. د نوموړو ناروغیو د جامعې ته د تاوان یا په اصطلاح د عامې روغتیا له نظره اهمیت خورا زیات دی. دا ناروغۍ حتی په ډېرو پرمختللو ملکونو کې هم موجودې دي چې طبعا زموږ ګران هېواد هم ترې مستثنا نه دی. په ټوله کې ویلی شو چې د ناروغیو تعداد تر سلګونو اوړي، خو ځینې مروجې ناروغۍ ستاسو د پوښتنې په ارتباط زه ویلی شم چې په د بروسلوز نمونه اخیستلی شو چې نوموړی د عامو ناروغي ده. اکثره وخت په انسانانو کې مختلفې نښې څرګندوي. وروسته به بحث کې وکړو، داسې مشخص علایم نه شو ښودلی د ناروغۍ ته، ځکه هره ناروغۍ خپل د انتقال بیل ډول لري، خپل مخزن حیوان بیل دی. ځینې د مستقیم د حیوانات سره د مستقیم تماس په اساس انتقالېږي، ځینې هم د مختلفو حیواني محصولاتو لکه غوښه او شیدې او هګۍ او فرعي محصولاتو لکه وړۍ او دې څخه
انتقالېږي. او هر ناروغۍ تاسو وایئ چې کومه داسې څرګنده نښه نه لري، لیکن که یو څوک فکر کوي چې غوا همدا مرض لري، آیا کومه داسې نښه نشته چې شک پیو کې چې حداقل دا مرض بل لري، او کنه باید غوا وینه معاینه شي او په لابراتوار کې یا ډاکټر له لوري وکتل شي په هغه صورت کې معلومی شي؟
خبرې پرون تر زما هدف دا و چې نښې لري، د هرې ناروغۍ نښې مشخصې دي. مونږ یوه د یوه ځانګړې ناروغۍ نوم واخلو، بیا د هغې نښې ویلی شو، خوراک سره نښې لري. د بروسلوز پکله لکه مخکې چې ما یادونه وکړه، عموما په غواګانو کې مخکې له وخت څخه لنګون سخت رامنځته کېږي، سخت جنین چې مونږ ورته وایو یا ابورشن. نو غوا بچی غورځوي، مخکې له وخت څخه غورځوي یا مړه بچی غورځوي، نو دا یو ښکاره نښه ده. نو د دې نښې په ارتباط باندې بیا همدغه علایم چې همدغه ناروغي چې کله انسانانو ته انتقال شي، په هغه کې تقریبا په ځینو حالاتو کې ورته او په ځینو حالاتو کې مختلفې نښې ښکاره کوي. لکه فرض کړئ د بروسلوز پکله په انسانانو کې په بدن کې خوله رامنځته کېږي، بالخصوص د شپې د طرفه بدن ډېر خوله کېږي، د عضلاتو دردونه دي، سردرد دی، بې اشتهایي ده، او د خولو بد بوی دی. دا یو عمده نښه ده. همدارنګه په ښځینهوو کې، په ښځینهوو انسانانو کې همدغه د سختې جنین مسله ده چې عموما د حاملګۍ په وروستۍ دریو میاشتو کې بالخصوص هغلته سختې جنین واقع کېږي. نو زما هدف تاسو د پوښتنې په ارتباط غواړم وضاحت ورکړم چې هره ناروغي مشخص نښې لري، بالکل واضح نښې لري اکثره ناروغۍ، خو تر دې مخکې په حیوان کې پېژندنه د هغې تشخیص ډېر اړین کار دی. او په دې اکله عامه پوهاوی خورا مهم دی تر څو خلک پوهېږي او
سلامت اوسه. پوهنمل عزیزی، پوهنمل اجمل خوستی صاحب، دا ناروغي څومره خطرناک ده د انسان لپاره او د حیوان لپاره، د دواړو لپاره که جلا جلا وایست؟
مننه. په لومړي قدم کې تاسو ته، تاسو له طریقې ټولو هیوادوالو ته، خاصه استاد محترم ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. د دې ځان پاره کوه غږیږو او مالداري په برخه کې معمولا د دې عادي جندا ده چې هغه غواګانې چې حمل لري او په برسلوز باندې اخته وي، دا معمولا سخت جنین کوي او یعنی بچی زیان وي. د لیدل طریقه مالدار ته زیات اقتصادي ضربه رسیږي، او هغه غواګانې چې هغه تشخیص شوي په برسلوز باندې اخته یې مثبت قتلي، نو په دې وخت کې د ویترنر ډاکټر لخوا دوی ته دا توصیه کېږي چې تاسو دا مسلخ ته یعنې کشتار ته سوق کړئ. دا یو ضربه په انساني یا په هیومن کې په عامه صحت نقطه نظره په انسانانو کې هغه ښځینه چې په دې ناروغۍ باندې اخته یې معمولا لکه څنګه چې استاد محترم ورته اشاره وکړله معمولا سخت جنین کوي یعنی بچای دیا نه وي، نو دا هغه ته زیانونه دي چې په عامه صحت نقطه نظره پیښیږي. که په یو ټولنه کې که چېرته په نورو هیوادونو پرمختللو هیوادونو کې خو معمولا هغه فارمونه چې د اوایي سرټیفیکیټ ونه لري نو دوی نشي کولی چې خپل محصولات نورو هیوادونو ته انتقال کړي. هغه فارمونه چې په هغوی کې مثبت پیښې د برسلوز لیدل شوي وي نو په هغوی باندې یو قیدات وضع کېږي چې دوی نشي کولی خپل هغه د حیواني محصولات چې دي هغه نورو هیوادونو ته صادر کړي، نو په دې اساس دوی ته لوی اقتصادي زیان رسېږي.
استاد، زما اصلي پوښتنه دا وه چې استاد عزیزي هم وویل چې دا د سخت مسالې ته اشاره وکړه چې په حیوان کې هم یا مړ بچی زی شوی او یا همدغه انسان کې هم تاسو هم دا اشاره وکړه چې ښځه ممکن سخت وکړي، آیا له دې نه انسان د مرګ له خطر سره مخامخېږي او حیوان څنګه؟
خوشبختانه په انسانانو کې د دې ناروغۍ تشخیص هم په کامیابۍ سره سخته رسېږي، یعنې په دقیق ډول کولی شو چې په انسانانو کې د برسلوز ناروغۍ تشخیص کړو. او د دې د درملنې په برخه کې ووایو دا چې یو څه اوږدمهاله ده، اوږدمهاله درملنې ته اړتیا ده، یو څه په دې وخت کې اقتصادي مشکل پېښي یعنې یو څه مصارف په دې باندې راځي. په حیواني بخش کې که چېرته دا ډول ترلی مثبتې پایله ورکړي یعنې مثبت پښتنې وخېږي هغه قابل د تداوی نه ده، نو په دې وخت کې په حیواناتو په بخش کې حیوانات باید کشتار ته سوق شي. په انسانانو کې د دې تشخیص شونی ده او یو څه ما ویل چې یو څه مالي
بله ډیره زیاته مننه کوردن. پهنمل عزیزی، دا ناروغي د سرایت له نظره څنګه ده؟ ځینې ناروغي دي، ځینې ویروسونه او باکتریاوې دي چې ډیر ژر سرایت کوي، ځینې بیا ډیر ژر سرایت نه کوي، دا څنګه ده؟
مننه قدرمن سروان صاحب، زه می خپل سلامونه خغلی خوشکی صاحب ته هم دالې کوم، زه لږ وروسته وصل شوم برنامه سره. تاسو د پښتنې په اعتبار یو شی تاسو د پښتنې مخکې وړم وضاحت ورکړم. موږ مستقیما د بروسلوز بحث ته راغلو. اصلا زه غواړم د یو څو مهمو ناروغیو نمونه واخلم. دا یو ناروغي نه ده، ډېر زیات مهم تر دې لیونی سپین ناروغي د بروس د زونوز ناروغي یو ډېره مهمه ناروغي ده چې په ټوله نړۍ کې د ګواښ مخامخ کړی. همداسې د سلمونلوز ناروغي ده، شګیلوز په نامه ناروغي ده، لپتوسپیروز ده، او توبرکلوز ده په خپله، او همداسې ځینې نورې مهمې ناروغۍ دي. نو چون موږ د بروسلوز بحث ته مخکې داخل شو، اصلا دا بحث یو څه د په اصطلاح د اهمیت وړ په دې خاطر ده چې په هېواد کې کیسونه زیات تثبیت شوي دي. نو راځم تاسو په سوال ته. اوس د بروسلوز ناروغۍ د انتقال په برخه کې مختلفو څېړنو مختلف پایلې ښودلې دي، حتی د ګرد له لارې د تنفسي ذراتو په واسطه باندې، مثلا مصاب حیوان دی هغه د خپل دغه میکروب چې دی دا محیط ته ورکوي او د محیط څخه انسان د تنفس د لارې اخیستلی شي. همدارنګه په پوستکي کې د ټپونو په اساس چې کوم کوچني ټپونه د انسان په پوستکي کې موجود دي، د هغه سره د حیواناتو افرازات تماس کوي په اصطلاح باندې. د دې څخه علاوه د بروسلوز په برخه کې د شیدو له لارې انتقال هم خورا زیات د اهمیت وړ دی، ځکه زیاتره څېړنې ښکاره کوي چې د شیدو د لارې انتقال زیات ترسره کیږي، ځکه هغه شیدې چې د ناروغ حیوان د هغه مصاب دي په نوموړي مایکروب باندې، خو په هغه صورت کې چې شیدې پاسټورایز شي، شیدې ویشول شي، بیا د دې ناروغۍ خطر کمیږي. د دې ناروغۍ د عامل په واسطه ویلی شو چې دا تقریبا په خاوره کې د څلور ورځو پورې پاتې کیږي، په وچه خاوره کې په عادي محیط کې، او که چېرته لندبل موجود وي په هغه کې حتی تر شپېتو نه زیاتو ورځو پورې د ژوندي پاتې کېدلو یا د ناروغۍ د انتقال د وړتیا لرلو پایلې ښودل شوي دي. او حتی په یخ محیط کې هم دا زیات مقاومت کوي. داسې څېړنې ښودل شوي چې په څلور درجې د سانتیګرید کې تر څلو زیاتو ورځو پورې د ناروغۍ عامل ژوندی پاتې شوی. خو که چېرته په دې باندې حرارت زیات شي په اصطلاح لکه موږ د شیدو په برخه کې چې وویل ویشول شي شیدې، نو بیا د خطر کچه کمیږي. یوه بله ډېره اساس مسله چې ده لکه مخکې چې بحث وشو، کله چې حیوان سخت کوي په هغه وخت کې د لنګون کوم افرازات چې دي هغلته، یا خپله پلاسنتا ده، د جنیني پردې چې موږ ورته وایو، ممکن هیوادوال ورته مختلف نمونه ولري او په خپل د مړ بچای دی یا مخکې له وخت څخه تولد شوی بچای دی دغه ساحې ټولې په دې نیکو خورا زیاتې ککړې دي. نو د دو ساحو سره تماس د انتقال یوه ډېره مهمه لاره ده، یوه ډېره اساسي لاره ده. یوه بله ډېره زیاته اساسي مسله په دې برخه کې چې ده، هغه د مخکې موږ په انسانانو کې د ښځو مسله یاده کړله چې حامله ښځې ورسره زیات اساس دي. نو ممکن مخکې بیا بحث وشي یا وخت ورکړل شي چې د ښځینه هغه ښځینه چې په اصطلاح باندې دوی حامله وي، په دغسې مسایلو کې ډېر زیات توجه ورته پکار ده چې دوی یا کورنۍ د دوی د صحت خیال وساتي او په داسې مسایلو کې هغه ته د کار په اصطلاح
اجازه ورنکړل شي. نو دغه مسله ډیره اساسه. بله، سلامت اوسې کورودن په هنمل خوسته. په افغانستان کې دا ناروغي څومره د اوس په دې ورستیو وختو کې موش دادی فکر کوم چې لمپ سکینه بلله دا ناروغي چې دی غواو پیدا شوه او ډیره غواوی ورڅ خبرې شوه. دا ناروغي یا د دې ناروغي خیل څومره عام دي او څومره ډیر دي؟
مننه سوال صاحب. دا چې برسلوز ناروغي یو په حیواناتو کې یو وژن کې ناروغي نه ده، په دې اساس زیاتره د دې ناروغي ارقام دقیق موجود نه دي په افغانستان کې. خو هغه ارقام چې د عامه صحت یا د وزارت صحت عامه لخوا وړاندې کیږي، په دې اساس د دې نه څرګندېږي چې ګڼ شمېر غواګانې په افغانستان کې په برسلوز ناروغي باندې اخته دي. دا یو مسله. بل مسله لکه تاسو څنګه چې لیمفسکین پاره ویلي، لیمفسکین سپاره یو په څارویو کې د وژن کې ناروغي وه، په دې اساس ټول نړۍ تم څرګنده شو او د افغانستان خلکو تم دا څرګنده شو چې دا یو وژن کې ناروغي ده. په دې اساس زیاتې غواګانې تلف شولې، چون برسلوز خپله د غواګانو لپاره یو وژن کې ناروغي نه ده، فقط یوازې د دې لپاره هغه لوړ قدمه ترسي هغه بچي ځان کول دي. او باید یادونه وکړم لکه څنګه چې استاد محترم ویلي دا چې یو استاد موضوع نه یو استاد څنګه تریګو، هغه خبره دا ده چې د دې ناروغي په وړاندې هغه کوم اشخاص چې زیات د خطر سره مخامخ دي، ترڅو چې موږ د خبرونه عام وګړي ډېر اوري، نو د دې لپاره چې عام وګړي پوه شي چې د دې ناروغي په وړاندې څوک زیات د خطر سره مخامخ دي، هغه کې لومړی قدم کې هغه وترنات ډاکټر چې د دادول غوغانو د مالجه لپاره اقدام کوي، لکه مثلا ډاکټر سنچو ویل د پلاسینټا په لری کول په وخت کې خپل هغه برشان نه برشان چې باغې کې د وترنات ډاکټر مداخله کوي، په دې وخت کې څو ځای خطرات موجود دي. یو شایبال لمبیا د دوانو کم چې په نوې چړنو کې هتا دا څرګند شوې ده چې د سالم پوستکي څخه هم د بروسیلا بسیل کولای شي چې عبور وکړي، نو دا یو لوړ خطر ده. او په دویم قدم کې هغه شزینه چې په افغانستان کې غواګان روزانه یو بومي شکل نه یو وطني شکل ساتل کیږي، اکثره غواګان په کورونو کې د شزینه ولخوا خدمت دی غوي کیږي، هغه شزینه چې د غواګان د غجل په صفایي کې کار کوي دغه محافظت دغه پالنه کوي، نو دا هغه دوه نفر دي شخص چې د دې ناروغي په وړاندې په لومړي قدم کې د خطر سره مخامخ دي. وروسته کولای شي مثلا د لابراتوار کارکوونکي وایي خو تر ټولو زیات چې خطر سره مخامخ دي او وترنر ده، او بل د کور هغه شجنه ده چې د څارویو د ناروغو څارویو پالنه کوي.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو له آزادي راډیو د ژوند رنګونه پروګرام اوري. په دې خبرونه کې د زونوزویسس په ناروغي خبرې کوو. زموږ میلمانه دی د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژي ملي پوهنتون استاد پوهنمل محمد نعیم عزیزی، او د خوست د شیخ زاهد پوهنتون د کرنې پوهنسي استاد پوهنمل اجمل خوستای چې یو اوریدونکو منتظر دی. اول د تنوبت به ورکو.
السلام علیکم سروان صاحب.
و علیکم السلام مهربانی صاحب.
سروان صاحب، مونږ خپل مالداري درلودل، زه په خارج نه خبرې کوم، نور زمونږ دوه څاروي دوه غواوي ولې، نو هغه ستنه تیر کړی ولې د دې کار ستنه شخزي خالی پی ګنډي، نو هغه ستنه بیا داسې نه راو پړسي ده، نو هغه مونږ د ډاکټر تر واسطه متاسفانه څاغه په پیډلو نه او کبل او جوا زه ډاکټر سامنے دا پوښتنه کوم چې آیا دا تشخیص وړ ده چې کله یو غواستن یا اوس بنه تیر کی؟
نو تاسو څنګه پوه شو چې غوا مو ستنه تیر کړې ده په خپل تاسو؟
هغه دا سینې راو پړسېدل کنه؟
نه، سینې و پړسېدل. تاسو څنګه پوه شو چې غوا به مو اتمن؟
هغه بیا ما پوښتنه وکړه، هغه ډاکټرانو ویلی چې دا ستنه تیره کړی ده، داسې وویل.
صحیح مننه، سلامت اوسې. که څه هم دا له دې موضوع سره ارتباط نه لري، که بیا هم زموږ درنو میلمنو غوښتل تاسو ته ځواب ویلی شي، مهرباني کوئ تاسو له سټوډیو سره وصل یاست.
مال سروان صاحب ما سلامونه قبول کا سلامونه تاسو تاسو میلمنوت
سلامت سه قاری سه پښتون مهرباني
سروان صاحب اول خو ته شکر در سکوم چې زه ملایم ما په دې اړه څه تخصص نه لرم تاسو ویل چې 250 ناروغي حیواني شته تر اوسه دا موږ نه اورېدلې موږ در رسنیو سره باوجود دې ډاکټرانو سره سر کار دی یعنی چې زه یو متخصص په علمیت کې هم چې قران کریم هم یادې په ترجمه هم یادې او خدای دې پریا کې نه راولي په خره نه وایم شکر دره حدیث علی سلام د خلی از ما یادې یله کتابو د پیقي مګر زه په دغه کار کې ما تخصص نه درلود ته اوسه نه پوهېدلم واکان سروان صاحب محترم افغانستان هر مملکت ناروغي حیواني لري ولیکن په افغانستان کې ډېر دي ولې په خاطر دي چې دلته د میکروب ډېر دی دا شیدې چې موږ تر اوسه آگاهیم نه لرو نو زما دا څه څه پوښتنه ده چې دغه ناروغي چې تاسو یاد کړئ دغه ناروغي او د کانګو ناروغي تر ما بین پرسته که نسته که پرسته څونه توپیر لري او بل دغه ناروغي خو د حیوان څخه انسان ته سرایت کوي که چیرې دغه ناروغي د حیوان څخه و ښځې ته سرایت وکړي او دا ښځه یا ماشوم په ګېډه ولري هغه ماشوم باندې څومره تاثیر راځي او یا یو ښځه ماشوم ته شیدې ورکوي په دا ماشوم باندې څونه سرایت راځي او یو پیشنهاد دې دا سروان صاحب دغه اختر رانږدې زما په نظر د کانګو ناروغي هم شته که چیرې دغه خلک د قرباني اخلي غواګانې اخلي غوایي او اوښان افسونه که چیرې دغه مخکې د اخیستو نه میانه شي دا به ښه کاری
بله ډېره مننه سلامت اوسه قاری صاحب پښتون ور به سو مېلمنو ته نو استاد عزیزي مهرباني وکړئ تاسې مخکېنۍ خبرې واورېدې
ما یوازې یوه پوښتنه مخکېنۍ اخیستې را کړه چې هغه خوړلې حیواناتو کې د حیواناتو یا د غواګانو بالخصوص هضمي سیستم د انسانانو یا د ټولو ساده معدې لرونکو نور حیواناتو سره توپیر لري د دوی د معدې یوه برخه ریتیکولوم موږ ورته وایو هغه برخه د معدې تقریبا زړه ته ډېرې نږدې واقع ده د موقعیت په اساس درانه شیان که هغه فلزي شیان دي که هغه په اصطلاح پلاستیکي درانه شیان دي یا تا ترتیبو پورې کوم وخت چې حیوان خوري هغه بغیر د څه چې رومن ته لاړ شي چې موږ ورته لرای وایو هغه کار ته لویږي ریتیکولوم برخه په ریتیکولوم برخه په موقعیت کې کومه اشاره وشوله هغه د زړه د پردې سره ارتباط لري یعنی تقریبا سره وصل په دغه وخت کې چې کله نقطې د شیان کاغذ پنوي سټینوي یا هر بل داسې شی وي هغه وخوړل شي هغه د خپل تیزوالي په اساس د ریتیکولوم برخه تخریبوي لکه څنګه چې ګران اوریدونکي اشاره وکړه بالکل همداسې ده دغه نقطې د شی د زړه پرده زخمي کوي په دې وخت کې دلته التهاب رامنځته کیږي چې نوموړی التهاب دلته د ډېرو زیاتو مایعاتو د جمع کېدو سبب ګرځي په دې وخت کې د حیوان په زړه باندې زیات فشار راځي او د زړه پرده تر حد زیاته لوېږي ځینې وخت د مایعات دومره زیاتېږي چې که حیوان ته په واضح ډول ولیدل شي د غاړې په لاندینۍ برخه کې د سینې د هډوکي سره په واضح ډول ډېر زیاتې مایع تجمع شوي وي حتی په لاس سره حس کېږي په سترګو لیدل کېږي نو د دغې یوه عمده نښه دا ده حیوان باید په داسې مخکار ته سره کې چې هغه شیک ولري په حرکات ورکړل شي دا رقم ته ځای چې هغلته د معدې فشار په زړه راشي هدف دا دی د حیوان د شاپ پښې او وروستۍ اطراف باید پورته وي او مخکینۍ اطراف ښکته وي کله چې حیوان ته حرکت ورته وي په داسې حالت کې حیوان مطلقا حرکت نه کوي ځکه هغه نقطې د شی چې دي هغه او د ګېډې فشار د زړه په پردو باندې دلته فشار راولي نو هغه د حرکت هېڅ قدم نه اخلي نو دا یوه ډېره ښکاره کلینیکي نښه ده او بل د اوبو تجمع ده د مایعاتو په دې برخه کې په دغه برخه کې د تداوۍ په ارتباط چې موږ دې حالت ته راشو نو دا جراحي ورته کېږي چون زموږ استاد په هېواد کې متاسفانه به ویلی شو چې د مالدارۍ په برخه کې کلینیکونه لابراتوارونه په هغه کچه چې په نور جهان کې دي او په هغه کچه چې باید وایي فعاله نه دي نو په دې اساس په دې باندې تر حد زیاته خرچه راځي یعنی هغه مصرف دی اپریشن چې دی هغه ډېر زیاتېږي نو دلته تجویز بیا دا کوي هغه څوک چې ویترنر ډاکټر دی چې مطلق باید هغه حیوان حلال شي او د بل استفادې لپاره وګرځي مطلق حتی تداوی باید تور باندې ونه شي یو خبر دا چې ځینې حیوانات زیات قیمتي وي مثلا د نسل ګیرۍ په اساس ساتل کېږي یا د نورو اهدافو لپاره هغه ممکن په تداوی باندې مصرف وشي او وخت باندې ضایع شي
بله سب ډیر زیات مننه کور ودان استاد خوستای د قاری صاحب پښتون پښتني تکتاسي جواب وایست دی وای چې دا ناروغي د کانګول ناروغي سره کوم ارتباط لري څه توپیر لري او کنه لري او بل پښتنه دا و چې ک چرته شزه ماشوم پنس ولري او یا ماشوم تشیدي ورکوي او په دې وخت کې غوا یا کومبل څاروي په دې ناروغي اخته شي او تبن چې ارتباطي سره نو څو ورته په کار دي دا ناروغي ورته انتقالي شي او کنه
او ځکه هغه ځکه زموږ لاين کټ شو همدا د برسلوس په اړه وایي او کډی کریمین کانګو یا سټیچ په اړه
نه 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 د همدې زینوزوس په ناروغي په ارتباط دا خبره کوله
زینوس خپل سټیچ په دې ناروغي د خپل دی ورور هدف ممکن برسلوس ناروغي
بله
برسلوس ناروغي نه وایي دا چې هغه مېرمن چې حملدار دی هغه لپاره دی دا بلکې د ټول شګیناو لپاره دا ناروغي رښت کې راشي دا ډیر وخت لپاره په وجود کې په مزدور شکلم پاتې کیږي دا چې ورته دتران توصیه کوي هغه مېرمن چې حمل لري او د دې کې د شیدو څخه مثلا پرهیز ورکوي یا مثلا د غواګانو څخه د نږدې تماس څخه د دې لپاره پرهیز ورکوي دلته هدف دا ده چې تر پتجان یا خپل میکروب د برسلوس وجود کې شتون ولري او بار بار دا نور هم اخلي د دې هغه غیرمن جوړیږي هغه د ناروغۍ دې ته پرمختګ کچه پکې لوړیږي او سبب د سخت جنین ګرځي په دې اساس دی وایي ډاکټران توصیه کوي چې هغه مېرمن چې حامله ده دي او یا خپل بچو ته بچت شي دی ورکړي دا دې ته خیر او تام د پاریز وکړي او پاتې شی بر ورور د کرینیان څنګه په اړه به تاسو په هیڅ پوښتنه شولم چې د دې هدف څه و چې د غوغان څنګه انسانانو ته انتقالېږي او څه مثلا
بله د انسانانو ته منظور چې ک انسانانو ته آی کله چې څاروي ناروغي او شزه مثلا ماشوم پنسولري آی په دې په ماشوم باندې منفي اخیست کی تاسو مخکې اشاره وکړه چې ماشوم کې ریسی زایه کی کزه
دا چې د ګانس مود میکروبونه شتون لري چې هغه په وجود کې پټستمي پیاول وجود اغیزمن کوي د غیر جملې تخیل هم د برسلوز ناروغي ده چې برسلوز ناروغي د خپل د بچی چې کوم دا د پلاسنټال لارې بچی ته انتقالېږي نه یوازې دا چې بچی یا جنین ځانګړي استعمال د دې ستاسو پر اړتیا کې سبب د میټرایټس یا د رحم د التهاب په ډول پام شي
السب ډیر زیات مننه قدرمنو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو د ژوند رنگونه پروګرام اوري ک چرته دې موضوع په اړه تاسو هم نظر یا پوښتنه لرئ له موږ سره تماس نیولې شئ زموږ میلمانه دي د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژي ملي پوهنتون استاد پوهنمل محمد نعیم عزیزی او د خوست شیخ زاید پوهنتون د کرنی پوهنځي استاد پوهنمل اجمل خوستای تاسو عزیز صاحب مخکې د لیوانیس پی یادونه وکړه د هغه ناروغي چې دا هم په دې سلسله کې راځي په دې برخه کې نسبتا خلک شاید هم ډیر معلومات ولري نسبت نورو ډولونو ته چې مخکې اشاره وشو چې 2500 ډول دي کده شي یو څو نورو مثالونو ته اشاره وکړي چې مثلا کوم چې خلک ورته متوجي شي
مهرباني د برسلوز مثال ولا کوم څه چې بحث وشو ډېر نور ناروغي شته چې هغه تر دې هم حتی خطرناک دي موږ ویل شو دا ناروغي موږ لرو چې په ټول نړۍ کې په اپیډمیک ډول یعنی په هیڅ کتلې ډول په کې راځي موږ شي او ځکه تلفات یې ورو دي موږ دې ناروغي په لسته موجوده ده هغه موږ کوم څه چې اشاره وشو د لیونیس ناروغي د بیس ناروغي چې ورته وایي دا یو وایروس دی د دې خلک او یو ډیره مهمه ناروغي د مرغان او زکام دی یا اوین انفلونزا چې ورته وایي یا والګي دا ناروغي هم خورا زیاته زنوز ده د دې شرایط انسانانو ته ډیر زیات دی او تر دې ډیر وختونه په ډیر خطرناک او په اصطلاح په شدید حالات کې رامنځته کیږي د نظر وړ ده یو بل ناروغي چې هغه ډیره زیاته مطرح ده په دې کې د کیو پی ور په نامه ده هغه ناروغي هم تر دې حد پورې خطرناک ثابت کېدلی شي دغه عامل یو بکتریا ده همدغه چې سالمونیلوز اسمه ده زیبا چې پی سی ام هسته موجود دي په هواد کې ځینې راپورونه دا څه چې پی سی موجود دي چې څه شي نو همدا چې ډېر زیات ناروغي دي ګلندار په نامه یو ناروغي ده ډېر زیات مشهور ده په دې ډول کې او تبرکلوز ده په خپل سی ٹی بی ورته وای دام د زله هغه اصلي منشا یا په اصطلاح انتقال کیږي هغه حیوانات پاتې کیږي او عامل سره چنده نو همدغه څه زیات ناروغي موجود دي خو د انفلونزا ناروغي څه دغه تر ډېره حده د خلکو توجه ځان ته جلب کړي او د سرایت کچه خورا زیاته ده دیفي زیاته ده
بله ډېره زیاته مننه اوریدونکی لرو ځان راو پیژنی آزادی رادیو
نوم به سیف الله ده له پکتیکا څخه مو اړیکه نیولم
مهرباني کوئ سیف الله صاحب بله صاحب ستاسو خبري اورو سیف الله صاحب
اوره
بله اورو مهرباني بخانه وړم پرونه موضوع ساده متاسفانه تاسو لکه چې خبري وانه ورې دي خیر بیرته به ورشو یو بل اوریدون کې تاسو ځان راو پیژنې آزادی رادیو مهرباني کوئ صاحب خبري وکي تاسو له استودیو سره وصل یاست مهرباني تاسو له استودیو سره وصل یاست خبري وکي آزادی رادیو ده د ژوند رنگونه پروګرام خبري وکي نه لکه چې دې خبري نه کوي شاید زما واز ناوري خیر څو شی به صبر وکي بیا به نوبت درکو استاد خوستای دا ناروغي چې تر اوسه پرې په اړه مش خبري وکړي واکسین لري ټولې لري ځینې لري که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي
مننه سروان صاحب لومړی قدم کې باید موږ وایم چې خپل د زنود ناروغي لومړی په دوو کټګوریو موږ یو یو هغه زنود ناروغي دي چې له حیوان څخه انسان ته لګیږي یو هغه زنود ناروغي دي چې بیا له انسان څخه تروي ته لګیږي دا یو مسله چې په دې کې ما ځان یادونه کولای شو د ګانس نه ناروغي مثلا چې یا د کرینین فنګل ناروغي چې له تروي څخه انسان ته لګیږي په انسان او حیواناتو کې کلینیکی اراد لزان نه څرګندوي او کوم خاص تلفات هم نه لري یوازې په انسانانو کې د مړینې لامل کیږي یو خبره راځو د واکسین په اړه بحث کوو واکسین نشته ګانس نه د نوې ناروغي دي چې هغه واکسین نه لري د مثال په ډول سره د ناروغي رابیز ناروغي واکسین هم لري ایمونوګلوبولین هم لري کله چې یو انسان یا څاروی او لیونیستي سپای دړي یا یې خوري نو په دې وخت کې کچیر ته وفات یا زخمونه شدید دي مخکې له دې چې ورته واکسین وکړي مخکې د هغې څخه ایمونوګلوبولین ورته تطبیق کیږي هغې سرطان کې ورته بیا معین مقدار څو دورې تقریبا 15 دورې د رابیز واکسین ورته تطبیق کیږي همدا ډول په څارویو کې د بروسلوز په برخه کې کوي بروسلوز واکسین لري او تقریبا د افغانستان د کارخانې او مالدارۍ وزارت لخوا دوه کاله مخکې هم په ټول افغانستان کې د دې کمپاین وشو او واکسین یې تطبیق شو دې ته ورته نورې ناروغۍ هم شته بس اختنه چې په افغانستان کې د ټولو ناروغیو لپاره واکسین شتون نه لري او نه ورسره خلک دومره بلدیت لري یوازې هغه ناروغۍ چې انسان ترې تهدیدېږي لکه مثلا رابیز ناروغي چې له تروي څخه یا د لیونیسي څخه انسان ته لېږدېږي د دې لپاره واکسین نشتون لري د بروسلوز په تروي کې د بروسلوز لپاره واکسین نشتون لري
بله سم ډېر مننه استاد عزیزی دا ناروغي زنوس ناروغي می منظور ده د څومره ترڅه ده پرې درمل پیدا کیږي د افغانستان په بازارونو کې خو یو اوریدونکو اول لرو دوی ته ورسو ځان راو پیژنې او سادي رادیو مهرباني تاسو له استودیو سره وصل یاست خبري وکي نه تاسو زنګ راځي خیر ور به شو بیرته نه اوریدون کې دی بل هم ځان راو پیژنې او سادي رادیو مهرباني کوئ صاحب مهرباني
او مننه غږ مې درځي مسره ما
bale bale ستاسو غږ راځي خبري وکي مهرباني
او مننه تر ورځ او مننه البته محمد نبی احمد یې بغلان مې ته ماشي ولای ایمال مې نور نه په سره سره به دې څو صح مونږ دې ته مرز ان تقریبا نامه توګه د خلکو نه پیګې نه مرز شي چې واجی توګه باندې ته موږ تاسو په سلا باندې دې خلکو دغه په هواي وخت تقریبا بل بدبختی او افغانستان کې زیاته واقعي سره ناروغي زیاته بل سروان صاحب دغه باجی سپیو ګرځ دي چې ګر ګویلې تقریبا ولې ځان کې نه یعنی دې په ګر کوسي سړي نه پرته راځي دغه باجی وختو کې خاص مرز نیولې دغه اټر باندې باندې چې خلک یې شړنه غوږ کې دغه زیاتره جوړ کې دا بعض سپیان دي نه د څه په کار کې چې بيخي د پوسټر ښکاري کې تقریبا په ځامه نه ويخته هم نه وي نو دا هم یو ناروغي ده تقریبا یاره خبره ګرم څه وي خلک یاره ګرم وي دا ان شاء الله ته هم خامخا دي چې په کار کې سره مرزونه واغه به په خلکو ته رسیږي نو په دا غوښمه مې مزه یو نظر په مرز پاتل باندې تقریبا د سټاف نه مې یو دې ما دا ویل چې په دې توګه به هر څه شي
لیکن احمدي صاحب مرز تشې کو نو مې څه کوي کافي درته تشې نه کو چې څه ډول دی نخی
تاسو ما دا بلکې نه کاغو ته ورته مراد ده تقریبا هغه نوم باندې چې خلک هغه ته پوښتنه تقریبا دا یو نظر دی ما په نظر
صحیح ده ډیر مننه کور دی ودان سلامت اوسه نو ور بشو لمړی استاد عزیزی ته عزیزی صاحب اول دوی ته جواب وایست شاغل احمدی ته دی خو د مراد دی نوم په برخه کې مشکل لري او که یو څن نورم توزیع کوي ورته چې داخلك د مراد شو پیژني او دی لیونی او بل دی سپو دی گرگوهلو پاره که معلومات ورکه چه دا هم پا دی ناروغی که شامل ناروغی دو کنه
سلام سم محترم د فدرمان اردون که پر ارتباط بند ویلی شو کل چه مون دی ربیس مسئله ترزو دا جلا بحثتی او نور ناروغی ممکن پا سپو که یا پا نور حیوانات که موجودی ورگر جلا بحثتی د ربیس په ارتباط باندې د دې ناروغۍ د کنټرول یا د مخنیوي لپاره یو عمده لار همدغه ده چې ټول لیوانیسپي وبخې لیوانیسپي نه بلکې ټول یلاسپي چې هغه څښتن ونه لري نو چېرې اصلاح خلک ورته کاروي هغه څه کې باید ټول شي یا له منځه یوړل شي هغه لپاره یو خاص میکانیزم باید موجود وي په دویمه کټګوري کې هغه کسان چې هغه غوښه خوړونکي حیوانات ساتي اته پښو هم کولای شي د ناروغۍ په اصطلاح باندې انتقالونکي وو سیګ او د خاله واد د نور حیوانات غوښه خوړونکي لکه د ګیډړان او نور تاسو به سره معلومیږي چې ځینې هیوادوال دا ډول حیوانات ساتي په کور کې چې په بهر کې ورته د پیټ انیمال زوي نو په نور نه لایکي د دې ناروغي د ساتنې یو خاص طرز هغه ناروغي هغه مخفل حیوانات مشخص دی اول په منظم ډول واکسینوي دی هغه ماینات کوي هر حیوان د یو کلینیک سره یا د یو دغه سره وصل دی یو ډاکټر سره هغه په دې ښه ډول دی ساتنه کیږي متاسفانه چې موږ په هیواد کې یو خدای لاس پیری چې هغه ګرځي مطلقاً توجه نه ورته کیږي دویم هغه خلک چې په کورونو کې ساتي هغه هم په داسې ډول ساتي چې نزدېکات د نورو هیوادو د خلکو په شان ورته کوي لکه کلاس ور باندې وایي کې دې دې یو سیدلو نه دې ساتي لکه ځینې خلک پیښو پیښوګانو ته اجازه ورکړي چې په کور کې وګرځي همداسې سپیان په همدې صورت نو په افغانستان کې مطلقاً توجه دې صحت ته نه کیږي باور نه لرم چې څوک به خپل سپی یا پیښوګان واکسین کړي ولې دا ډېر خطرناک دي یو ډېر محدود شمېر کسان کار هم ځینې سپی چې په فلزینې پر تعلیمي ادارو کې ځینې خاص اهداف په خاطر ساتل کیږي ممکن توجه ورته وشي په ټوله کې توجه نه ورته کیږي نو د همدغه اورېدونکو د خبرو په ارتباط ویلې شو چې د ناروغیو د بالخصوص د لیوانیسپي د کنټرول یا د مخنیوي لپاره دغه وحشي اله حیواناتو او سپیانو د دې مخنیوي دی دا یو ډېر اساسي لار ده او همدارنګه هغه د کورنیو حیواناتو واکسین او خاصه توجه ده ورته دي دویمه پوښتنه چې دوی کوله د سپی او د خاصه ناروغۍ چې هغه سپیره که ما فکر نه کوم چې مکمل اخذ مې کړی دوی د خبرې څخه خو مختلف ناروغۍ دي زه فکر کوم یو ډول ناروغي دغه په زنوز کې راځي سکبیس په نامه ناروغي ده سکبیس یو ډول دغه دی هغه د پوستکي لاندې عموما ځای پر ځای کیږي لکه پوستکي کې سپیرواله رامنځته کوي یا رامنځته کوي خارښ رامنځته کوي او د هغه ځای ساحه پوستکی او ویښتان باید د حیواناتو په انسانانو په دواړو کې رامنځته کوي ممکن هغه موجود وي او یا هم ځینې نور مختلف
بله همدغه مغه شاید چې دوی د ګرګ خبره کوله ګرګ سپای چې ویخته موبایلی حیوان عزیزی صاحب یو پوښتنه دی درملو په ارتباط ده چې د دوغه ناروغي درمل په افغانستان کې څومره پیدا کیږي خو بیا هم تخنیکی همکار وایي اوریدونکو ډیر منتظر پاتره د ځل دوی تورزو مهرباني
ګور دا کوم نه پارڅ کوم خبر وکړه دا بالکل مخه خبر وکنه اوس په افغانستان کې په مهال چې کوم ناروغي د حیوانات پړه دا اوس په مهال ډېر شوی نه دی خیر خو د خلکو په تطبیقات باندې څنګه تر ډېرم دی مونږ باید د تړه توجه وکړو کوم حیوانات یا سپی د مثال غوړي چې دي دته پرخصن د حکومت څخه مونږ د خوښت د غوښتنه ده چې ادا څخه منی وای کو کله شو د کونسپی حیوانات چې دی د غسپی کوم ریبس وایرس په نوم وایرس ته د انسان انتقالوي چې مثال خو په واسه چې کوم انسان ویني شي ادا په واسه انتقالي کې بیا کوم انسان د درې دوز واکسین ول کې په سپاتل کې پر مهال د اوس کوم واکسین چې دی د ډېر په سپاتل کې کلینیکی کې پاتې کېږي نه ومن دا سپیشي دی دا باید د اسپاټل وته جوړ شي کې مو تدوی وشي د اسپاټل یا واکسین شي پر مهال بیا حیوانات دي د حیوانات د بیر کوم غوخه چې دا مون باید د کوسبان هم د حقایش وکړ د کوم غوخه دا باید پاک وسر د کوم ځای دی چې مثال د کوم ځای کې د غوخه زنګړای کوي دا ودان باید پاک وسر شي ترڅو غوخه د کوم مرض انفیکشن انټنټ وړاندې شي
تای ډیر مننه کور دی ودان چې ټلیفون نام وکړو نو عزیزی صاحب لمړی که د درملو په ارتباط خبرې وکړي چې دا ډول ناروغي او درمل په افغانستان کې څومره پیدا کیږي په ځینو شانو کې موږ کافی مواد نه لرو د دغو ناروغیو لپاره څنګه درمل کافی لرو او کنه
پروان ته محترم په ټوله کې د ناروغي ډول یا عامل تاول باید موږ توجه وکړو موږ ناروغي په مختلفو ګروپونو باندې ویشو یو برخه چې دا زیاته برخه لکه مخکې چې بحث وشو بروسلوزس یا تبرکلوزس یا همدغه انتراکس یا نورې ناروغۍ چې دي دا د بکتریایي ناروغۍ په جمله کې شمېرل کېږي یا د دوی عوامل مایکرو ارګانیزم چې کوم دی هغه یوه بکتریا ده عموما په ټوله نړۍ کې بکتریا تداوی لري په افغانستان کې هم لري موږ مختلف ډول انټیبیوټیکونه لرو او ښه نتیجه ورکوي ښه نتیجه ورکوي یعنی کله چې د ناروغي عامل بیا بکتریا نه بل خصوص وایرسونو په برخه کې د تداوی کې څه موجوده ده په ټول نړۍ کې وایرس چې دی هغه میتابولیزم نه لري هغه مشخصه تداوی نه لري په افغانستان کې مطلق نه لري یعنی که چیرته د ناروغي ډول وایرس وی لکه د انفلونزا ناروغي موږ یادونه کولای شو د موږ الوتونکو والګای چې ډیره زیاته ساري ده او انسانان زیانمنوي او همدارنګه ربیس لیونیسپی دغه ناروغي چې عامل وایروس ته د دوی تداوی مشخصه تداوی نه لري چې موږ وایو چې دغه مواد د دې ناروغي مایکرو ارګانیزم یا میکروب یا انټیجن په بدن کې لمن یو سی خو په دغه حالاتو کې هم بیا یو دغه سپورت یا حمایوي دوا ورته استعمال کیږي انفیکشنونو د مخنیوي لپاره انټیبیوټیک یا ځینې تقویتی دوا استعمال کیږي چې نتیجه ورکوي تر دې حده ولیکن هغه په اساسي ډول د ناروغي عامل له منځه نشي وړلای په ټوله کې خپل خبرې د خپل څخه کوم چې کچیرته د ناروغي عامل بکتریاوي لکه بروسلوزس تبرکلوزس او یا هم نورې نو دوی تداوی لري او په افغانستان کې تداوی لري خو پر وخت باید توجه وشي پر وخت کله چې هغه موجوده مرور نه کیږي چې ناروغي د بل کې په انسانانو کې یا په حیواناتو کې نو باید د تداوی زما یو پوهی چې د مایل تشخیص او تفصیل تداوی او په وګړو حالاتو کې چې د ناروغي عامل وایروس دی لکه په دادوړ برخو خاص چلوونه کولای شو چې هغه اوین انفلونزا ده یا د والګي دی او د لیونیسپی عام نور لیونیسپی خو واکسین لري الحمدلله نو دغه وایروس چې کله د ناروغي عامل په هغه برخه کې بیا مشخصه تداوی نشته ولیکن تداوی ضرور ده چې هغه تقویتي سیستم د قوت دوا ورته ورکړي شي تغذیه د جسمي قوت دوا ورکړي شي او همدارنګه د وهمي انفیکشن د مخنیوي دوا ورکړي شي ځکه کله چې یو حیوان یا انسان مصاب کیږي په کوم ناروغي دی هغه انسان یا حیوان معافیتي برخه د بدن سپین حجرات یا معافیت نور سیستمونه چې په بدن کې هغه کار کوي ترڅو نوموړی مایکرو ارګانیزم له منځه ځي په دې حالت کې په بدن کې وانه فشار راځي تخلیه ضرورت لري
بله صاحب ډېر زیات مننه استاد خوستای ډېر خلک چې کله څاروي ناروغ شي غوا پسه وزه یا هر بل څاروي چې غوښه د خوړلو وړ وي به حلالوي او غوښه خوري لدې طریقه څومره د ناروغي د انتقال خطر شته
مانه سروان صاحب په عموم کې د دیناروغي په حساب کبه چې کو د سروي ناروغي فرق کوي مثلا ځین ناروغي د تجارت د سروي د غوښه پړل جواز ته مثلا کوم بروسلوز په خیرونه کو کثره د بروسلوز په ځان موږ کولای شو کوشش ته تاو ولې ځین د امراض چې د موږ د اپیدمیولوژي له نقطه نظر ځین امراض بیا نه مالدار ته د اجازه ورکو او نه کوشترګا چې کوشش ته تاو کې او نه په اما د دکانونو کې د دې څخه خرڅلو اجازه شته لکه ځینې امراض دي چې احتمال شته چې انسان ته به د هغې لخوا کوم ګواښ موجود نه وي ولې خپله د یو حیوان ذبحه کول د هغې فري محصولات بیا په بیابان او یا په دیرانونو کې غورځول هغه خپل د امراضو په پرمختګ یا د امراضو په خپروي کې ډېر لوړ کومک کوي. ستا ځینې امراض شته چې په هغه موږ انسان ته د هغې د خو غوښې د خوړلو جواز نه ورکوو. مثلا انتراک کوم څاروي چې د انتراک ناروغۍ په سبب باندې مري د هغې لپاره موږ دا اجازه نه ورکوو، حتی چې د هغې هغه څوک دبحه کړي هغه څوک وسپڼي. نو ښه به دا وي چې دا ډول هغه څاروي چې د انتراک ناروغۍ څخه له منځه ځي هغه باید جواب د دوه متر په اندازه دفن شي او یا وسوځول شي. ولې ځینې امراض ته یا دې ته ورته نور، مثلا که چېرته یو څاروی د رابیز ناروغۍ په سبب باندې له منځه ځي، یعنی لیونۍ کېږي له منځه ځي، انسان ته د هغې د وخت د خوړو جواز نشته. ده ولې ځینې داسې امراض دي چې هغه موږ فقط د دې نقطه نظره، مثلا برسلوز یادونه مو چې وکړه چې سبب د سختو جنایي ګرځي او دا ډول سړی باید پیشتاب کساو شي، هغې له خوا بیا انسان ته کوم د هغې د غوښه خوړل چې غوښه پخېږي کوم خطر نه موجود کېږي. روان صاحب یو یادونه بل هم باید وکړم، تر څو چې هغه موږ انډیوال یو پوښتنه کړې وه لکه څنګه چې استاد هم کافي وضاحت ورکړو، علاوه پر دې چې د لیونۍ سپي ناروغي د لیونۍ سپي څخه انتقالېږي او د مخام تکل کې په نوم یا شکرقې چرمي په نوم سره موږ یو بل تیلرونکی لرو چې د مخام لپاره آلوزي، هغه هم د انسان لپاره یو لوی ګواښ ده. د دې ناروغۍ په انتقال کې بشپړه رول لوبولی شي. نو هغې په کنټرول کې خپلو کورونو کې باید متوجه اوسېږو، هغه ځایونه چې د استوګنې ځایونه دي هلته باید هغه سوري چې موجود دي چې د شپې لخوا د شپرتي چرمي په هغوی کې استوګنه لري هغه باید ډب بند شي، تر څو انسان د دې له ګواښ څخه په امن کې پاتې شي.
استاد، یو بله پوښتنه هم له تاسو څخه، تاسو ویل ځینې ناروغۍ داسې دي لکه کانټراکټ چې غوښه باید په هیڅ صورت ونه خوړل شي، خو لیکن د موږ خلک اکثره بے وزله دي، له بیچارهګي او له غربت په خاطر مجبوریږي چې غوخه پخه کی. آیا دی زیات پختن په واسطه مشکل شو چې دا میکروب لمنځه یوسو؟ مثلا که غوخه په عادي صورت کې په شل دقو کې پخیږي د 40 دقیقې وې شوی، په دې شکل سره دی مرز د ختمېدو امکان شته وکنه؟
بله سروان صاحب، مثلا یو مثال وایو که چېرته یو څاروی د رابیز ناروغۍ څخه مري، هسې مثال وایو، دلته د رابیز ویروس 65 درجې د سانتي ګرید کې په ځای نیم ساعت کې له منځه ځي. نو دلته موږ غوښه ته جوش ورکړو، هلته حرارت د 100 درجې څخه بارځي، نو په دې حالت کې د رابیز ویروس بشپړ شیشو له منځه لاړو. یا مثلا د انتراکس ناروغۍ، دلته هدف دا نه ده که فکر مو یو وخت د انفلوئنزا په سبب باندې د مرغانو د غوښې خوړل بند شول، دلته هدف دا نه و چې د غوښې له لارې انسان ته څنګه انتقالېږي. اصل د انتقال هر دلته مطرح ده، که چېرته موږ د چرګ غوښه واخلو په دې بخار کې واچوو دې ته جوش ورکړو، دا په بشپړ ډول دا پاکه ده، انسان ته ګواښ نه ده. ولې کوم وخت کې انسان لپاره غوښه همدې څخه د انتراکس ناروغۍ کې ته موږ بحث کوو، هغه شخص چې د دا ډول سري د تسلیخ کار کوي، د زفا کولو کار کوي یا دا ټوټې ټوټې کوي، دلته دې شخص ته مستقیمن ګواښ موجود ده. یا مثلا هغه مېرمن چې په هغه مرغان کې د انفلوئنزا په سبب باندې له منځه ځي، هغه مېرمن چې د دې د پاکستاني یا د دې د خطر کولو چارې په مخ وړي، په دې حالت کې موږ تاسو متوجه یو چې دا زنانه خپل لاسونه مخکې له دې چې پرېمینځي په صابون باندې یا پوزې ته وړي او یا کوم ماشوم چې په دې وخت کې مثلا دا ورته شیدې ورکوي، د هغې ماشوم د شیدو له لارې مثلا د دې د ملوثو لاسونو په سبب باندې ماشوم پرې مبتلا کېدای شي. نو دلته خبره د انتقال د میکروب فرق کوي. که چېرته موږ دا ووایو چې مستقیمن د غوښې نه، دلته مستقیما غوښه که چېرته موږ جوش ورکړو که دا خو پاکه ده، ولې هغه انسان چې مثلا د انتراکس ناروغۍ باندې مړ شوی څاروی جفا کوي، که چېرته په دې وخت کې دا خپل لاس خود کړي او یا هغه د مړ شوي څاروي هغه افرازات چې هغې څخه یا سترګې ته والوزېږي یا د پوز له لارې واخلي، نو دلته خطر موجود کېږي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. استاد عزیزی، د ښکاریانو په برخه کې هم که خبرې وکړو، ځینې خلک ښکار کوي او وحشي حیوانات ښکاروي، که هیلۍ وي که هر څه بل څاروی یا مرغه وي، نو له دې طریقه څومره ممکنه ده چې دا ډول په ناروغۍ اخته مرغه یا څاروی څوک ښکار کړي؟ لکه چې دی عزیزی صاحب ټلیفون قطع شوی دی، خیر استاد خوستی ته به ورشو. تاسو استاد په دې برخه کې څه وایست؟ له دې طریقه هم کېدای شي دا ډول ناروغي انتقال شي؟
بله، موږ کله چې د زونوز ناروغۍ په اړه بحث کوو، دلته فقط یوازې کورنۍ څاروي مد نظر نه دی، دې ته ورته موږ واشي څاروي لرو چې
عین پاندی ناروغی دوی اخته کیدای شي او هغه وحشي تری بیا له اهلی څارویو لپاره یو ګواښ واقع کیدای شي. هغه ښکارځان ورونه چې په ساحات کې په غرونو کې دوی ښکار کوي چون هلته دا تثبیت شوی څاروی نه ده، د هغې تشخیص سوراخ نیولی نه ده. احیانا که چېرته په ناروغۍ باندې اخته یي او د هغې د خامې غوښې څخه دوی استفاده کوي او دوی لپاره خطر واقع کیدای شي.
بله استاد عزیزی، تلفون بیرته وصل شوی دی. استاد که څم تاسو په وقایع خبري وکړي، خو د دې لپاره چې له حیوانه انسان یا بالعکس دا ډول ناروغي انتقال نشي، خپري نشي، باید خلک څه وکړي؟ که بیا هم یو ځل ورته توضیح کړئ، کېدای شي یو شمېر اورېدونکي مو داسې وي چې وروسته د خپرونې ته مخه کړې وي، وروسته یې راډیو روښانه کړې وي او زموږ بحث یې وروسته اورېدلی وي.
مننه سروان محترم، دغه ډېر اساسي مسله همدغه ده. زموږ هدف همدا دی چې په دې برخه کې خلک تاسو ته عامه پوهاوی وشي. او دلته یو اندازه زیات وخت ضرورت لرم، غواړم پوره وضاحت ورکړم هغه موارد روښانه کړو چې د مخنیوي په برخه کې خورا اړین دي. یوه تر ټولو اساسي مسله لکه مخکې چې قدرمن استاد خصوصي صاحب یادونه وکړله، دغه تر خوراک پورې، تر دسترخوان پورې رسیدل یا پخولو پورې رسیدل د غذایي حیواني محصولاتو دغه برخه ډېر اساسي برخه ده او همدا غذای دی چې هغه ته ناروغي د ناروغۍ عامل انتقال کوي. لکه مخکې چې اشاره وشوله چې موږ د خطر سره مخامخ ګروپونه لرو. په هره برخه کې هغه څوک چې په یو هوټل کې ناستې ډوډۍ خوري، یوازې ډوډۍ تیاره ورته رسېږي، ممکن هغه که چېرته د یو ناروغ حیوان غوښه هم ورته ورسېږي، ممکن د ناروغۍ عامل د توانایي ونه لري چې په دسترخوان ناست کس ناروغ کړي. ولیکن تر هغه ځایه که هغه په هغه کې قصابي ده، که په هغه کې د هوټل یا د کور مېرمنې کار کوونکي دي، د پخولو په برخه کې هغه په ډېر لوړ فیصدۍ د ګواښ سره مخامخ دي. په دغې برخه کې د کراس کانټامینیشن په نامه اصطلاح خلک کاروي چې هغه د یو ډول خوراکي موادو څخه بل ډول خوراکي موادو ته د غذا د ناروغۍ د عامل انتقال دی. موږ تاسو په کلیوالو ساحو کې یا هم په ښاري ساحو کې که چېرته فکر وکړو، کله چې سودا راوړل کېږي د بازار څخه، غوښه وي یا بل هر ډول حتی نباتي محصولات وي، سبزي وي، نو دلته د غوښې د برابرولو لپاره د مینځلو یا هم د ټوټه کولو یا د برابرولو په وخت کې هغه کومه تخته چې استعمال کیږي یا کوم چاقو چې استعمال کیږي یا کوم لوښی چې استعمالیږي، هغه لوښی یا هغه چاړه یا هغه تخته هغه کاملا د ناروغۍ په عامل مصاب کیږي، په هغه صورت کې چې کله د غوښې د ناروغ حیوان وي. نو دلته یو زیات شمېر یا حتی په سلګونو نه څخه پورته په زرګونو حتی پر میلیونونو اندازه میکروبونه د ناروغ غوښې څخه په نوموړو د اشپزۍ په وسایلو باندې نښلي. په دغه برخه کې هغه مایکرو ارګانیزمونه چې حساسیت کم دی، نو هغه ژوندي پاتې کېږي، هغه د ناروغۍ د انتقال قابلیت لري. په دې وخت کې که چېرته همدغه لوښي د بل ډول غذایي موادو، نباتي محصولاتو لپاره چې هغه خام خوړل کېږي استعمال شي، که هغه رومیان دي، که هغه سبزي ده یا سلاد یا هر بل شی وي، کوم وخت کې چې به استعمالېږي، چون هغه سبزي چې خام خوړل کېږي هغه پخېږي نه، نو غوښه خو پخه شوه، د هغه مسله حل ده، هغه تقریبا سیف ده، محفوظه ده. خو دلته هغه سلاد، هغه سبزي چې په دغه لوښي ورته استعمال شول، دا لوښي چې بار بار ښه دقیق پرېنې مینځل شي، حتی ډیټرجنټ مواد یا دغه صابون په صحیح ډول باندې پرې استعمال نه شي، نو په دې وخت کې د همدغه ناروغۍ چې د زونوز دي د سبزۍ له لارې انسان ته انتقالېږي. دغه یوه ډېره اساسي لاره ده چې متاسفانه په ځینو ځایو کې ډېره توجه نه ورته کېږي. دویمه ډېره اساسي مسله د قرنطین مسله ده. کوم وخت کې چې شکمن څاروي فارم ته یا کور ته یا حتی هېواد ته داخلېږي، دوی باید د یو څه وخت لپاره تم شي، دوی باید معاینه شي، دوی د صحت څخه باید تضمین وشي چې دا ناروغ دغه کچرګان دي، که حتی په دې برخې محصولات هم راځي. محصولات لپاره بیا موږ بېل اصطلاح کاروو، خو په حیواناتو کې موږ ورته قرنطین وایو. نو قرنطین داسې یو حالت دی چې هغه ټول شکمن حیوانات چې نوي ځای ته داخلېږي، که حتی که کور ته هم داخلېږي او څوک څاروي اخلي، باید ځان د صحت څخه مطمئن کا، که فارم ته داخلېږي او که دا مسله د ولایت یا د ولسوالۍ یا د هېواد په کچه وي. سروان ته محترم، موږ داسې مثالونه لرو چې موږ ځان په کلي کې اوسېږم، نو دلته اکثره وخت په ښار کې کلیوال ځي، هغلته یو حیوان اخلي، د مثال په ډول یو پسه اخلي، یا دوی چې کله ولسوالۍ ته دا پسه انتقالوي، په یو موټر په ډاله کې ورته اچوي، په هغه موټر کې 15 وطنه انسانان هم ناست وي، او تازه یو څاروی هم اخیستی، هغه هم په موټر کې ورته اچولی دی. نو چون کورنی حیوانات تر ډیره سیف دي. ته کورنی حیوانات کوم حیوان چې موږ په کور کې کوم غوا لرو کوم پسه لرو هغه تر ډیره مونږ غوړي مونږ ته معلومیږي چې صحیح دی. خو کوم حیوان چې موږ په ګانس کې اخلو د هغې د صحت هېڅ ډار نشته. هغه یو نوی حیوان دی هلته واخیستل شو په هماغه 15 دقیقو کې هغه اخیستونکی مالدار د دې حیوان وپېژندلو چې ورسره بلد شو. نو دا په موټر کې اخلي. دلته د هر تنفس سره د هر ډول افرازاتو سره د ټوخي سره د حیوان پوستکی وړی دا کاملا مصاب دي. په هغه صورت کې چې نوموړی حیوان په زنوز هره ناروغۍ چې وي اخته وي نو دغه ټول کسان چې په دا موټر کې ناست دي یا په اصطلاح باندې کاملا د لوړ خطر سره مخامخ شول. حتی موږ دېته ناروغان ویلی شو ناروغۍ اخته شول ده. نو دلته یو شی دی ډېره خاص هغه د ناروغۍ معافیت دی. ممکن دغه سړی چې په موټر کې ناست دی دا ځوان وي معافیت قوي دی دا هیڅ ممکن د ناروغۍ هیڅ نښه هم پکې ولیدل شي. خو کله چې دی کور ته ځي دی بیا د خپل نورو کورنۍ د غړو سره ارتباط کوي دا ناروغي نورو ته انتقالوي. هغه صورت کې په کور کې که چېرته سپینګیری وي یا کوچني ماشومان یا حامله مېرمنې یا هم هغه کسان چې ناروغ وي یا په اصطلاح معافیت ټیټ وي نو دغه ناروغي هغه ته انتقالېږي. انتقال شوي ټولو ته د خو نښې نه پکې ښکاره کوي چون د دوی معافیت قوي دی. هغه ناروغي همالته په بدن کې له منځه وړي. په ډېره اوږده لاره رامنځته شوه. دغه یوه ډېره بله اساسي لاره ده چې توجه ورته پکار ده. دریمه مسله د غوښو مسله ده یا د قصابیو مسله. مخکې تاسو اشاره وکړه تروان صاحب چې هېواد اقتصادي وضعیت خراب دی سره بالکل چې خراب دی. خو دلته کله چې یو حیوان ناروغ کېږي هغه ساعتي صرف قصاب ته خبر ورکول کېږي هغه نسبتا په ټیټ قیمت ترې ناخلي. هغه قصاب یا هغه خرڅونکی د غوښې هغه مارکیټ والا هغه بالکل د دې حیوان ته اکله ده نه وایي چې دا ناروغ دی. په نوره نړۍ کې چې تاسو ته بهتره معلومه ده د هر حیوان چې پر ناروغۍ اخته وي که چېرته اجازه ورته نشي وي هغه خپل لیبل لري چې دغه ناروغي ده د دې غوښې سره باید دغه ډول رفتار وشي یا په اصطلاح انټیبیوتیک لري یار ته. نو هدف مې دا دی چې متاسفانه زموږ په هېواد کې هغه غوښې چې هغه خرڅېږي هغه هم ته ډېر هغه محفوظ نه دي. دلته بېرته مسؤلیت د دې نورو
ډیر زیات مننه. دومره وخت مو درلود. سلامت اوسه پوهنمل محمد نعیم عزیزی د افغانستان د کرنیز علوم او ټکنالوژي د ملي پوهنتون استاد او پوهنمل اجمل خوستای د شیخ زاید پوهنتون د کرنی پوهنځي استاد چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل. تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی یو.
کی گدرنا وزری ماتړی پریمیک دی چې والو زم زما وزری ماتړی شپوت پات کی گدرنا وزری ماتړی شپوت پات کی گدرنا وزری ماتړی ماتړی زدا لاهو پزم زمو کی زګی دلی زادا زان غک د ژوند منځ ته را بللیم المنز می پاله من کی دغه سپیڅلیم ظلم دی پښوندو ظلم دی پښوندو د خندا وزری ماتړی شپوت پات کی ګدرنا وزری ماتړی شپوت پات کی ګدرنا وزری ماتړی رنا وزری ماتړی خر بشی جنگل کبی کتاب بی قلمشی گلشی وجدن در چی بی یواو بی شبنمشی مشا آدم گوخی نا هوا دی بی آدمشی مراوی بادم شی مراوی بادم شی دا هوا وزری مطڑی شپوت پات کی گدرنا وزری ماتړی شپوت پات کی گدرنا وزری ماتړی رنا وزری ماتړی ز د زمانه جب ساتلې په پنجره کې يم شمایا مو بلاد تاریخ پادر کې يم زر کيم په چغو د وختونو پادر کې يم اوس مې داسیتا اوس مې داسیتا پمزي بیا وزرې پوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی پوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی پریمیک دی چوال وزم پریمیک دی چوال وزم زما وزری ماتڑی پوتا پات کی گدرنا.